السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د سولې عالي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرې چټکې کړي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیروي.
دا هرات ولایت د کوسان ولسوال په یو چاودنه کې وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې یو څلوېښت وسلوال وژلي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. دا هرات ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د کوهسان ولسوالۍ ولسوال حاجي امیر حبتبلا په یوه چاودنه کې وژل شوی. حاجي امیر په هغه چاودنه کې وژل شوی دی چې یو ماین په دته موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د هرات د امنیه قومندان امین الله مرخیل وایي چې په دې پیښه کې وو کسان نور هم ټپیان شوي چې دوی ملکیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت وسلوال ترهګر وژلي او 9 ټپیان کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار ته دفاع وزارت خبره کړې ویل شوي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ګډ تاروزي عملیات، 9 ځانګړي کمانډویي دندې او هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. تر ټولو ډیر مرګ ژوبله د دفاع وزارت په وینا په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته اوښتي. د دفاع وزارت خبر پانه وایي د هلمند ولایت د کجکی او ناوی ولسوالیو کې 14 تنه ترهګر وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د غزنی ولایت د واغز او وندړ ولسوالیو کې بیا 14 وسلوال وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالی کې 4 تنه ترهګر وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په خپل وخت وګم دا نشي تاییدیدلی چې د دفاع وزارت له خوا د غشمیرې څومره کره او دقیقې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې اقتی حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلې دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او د سړکونو په برخو کې څو پراختیایي پروژې پرانیستي او ځایي چارواکو سره په کتنو سربیره د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د بامیانو د مددي فعالانو، د ښځو له استازو، د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا لیدنې وکړې. د جمهور ریاست په پرله پسې خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې وکړې. ښاغلی غنی د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو کومه پنګونه په تیرو 4 کلونو کې شوې ده، تاریخ په اوږدو کې نه ده شوې. نو مولوی ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو لوړ دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو له خپلواکې ادارې وغوښتل چې د دویمې درجې ولایت ته د بامیانو د لوړولو پروسه چټک کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي. تېره ورځ دوه لوی موټری بمونه د شفی په نوم هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو هم ډزې پیل کړې. یو بل درې ټایره موټر هم دې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چاودېدلې. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې د چاودنو د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسېدلی او 40 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نه درک دي او ښایي د مرګ ژوبل شمېره تر دې هم لوړه شي. د القاعده شبکې سره د تړلې یوې ډلې چې د الشباب په نوم باندې په سومالیا کې فعالیت کوي کار بلل شوی. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیز مراسم نن پیل شول. تما کېږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشان به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 12 میاشتې د 12 نیټې د 12 ساعت 12 دقیقه ده د دې جګړې د نومرو کې سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسیدلی. نوموړي د نومبر په 12 نیټه پر سوشل رسنیو ولیکل آیا د جګړې د پای ته رسیدو له لمانځنې بهتر څه شته. هغه هم د داسې یوې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بده جګړه وه. ولسمشر ترامپ او میرمن بی د شنبه پر ورځ د فرانسې په بیلو کې په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو هدیرې ته ورشي. له 1914 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه په کې خېل و، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسی وګړي وژل شي. د جګړې د اروپا نقشه بدل کړه او د استرو هنګاریان او روسي او عثماني امپراتوريو د نړیدو سبب شو. اروپای ټولنې ویلامی خبره کړې او پاغي کې د اوکرين په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې روس په لو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوی دا انتخابات سبا تر سره شي. اروپای ټولنې ویلي دي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکرين د کړکیچ د پای تر سوال لپاره د منکس لټړون څخه سرګن سرغړاوي دي. د اروپای ټولنې په بیان کې راغلی چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تشپنوم نومول شو جمهوریتونو کې چې د اوکرين د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 11 نیټې پلان شوی انتخابات غیر قانوني، نامشروع بولی او پرسمیتی نپیشنی.
تاسی ازادی ایرادیو تا غاجی است. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا چټکتیا په برخه کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډېر ویل شوی دی.
یو تحلیلګر وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه چې په هر قیمت وي پای ته ورسوي.
اوس د جګړې د ختم په لټون په تلاش کې ده. وایي چې جګړه پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې ځینو استازو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټې وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې.
دولت او د جنګ ښکېل خواوې مکلف دي چې د تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا مزل نږدې کړي. د دې شورا اجرایوي غړي ازادي راډیو ته ویل تیرو هڅو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دا بهیر عملی بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملی پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور لو مومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملا پیل شي. ښاغلی قاسم یار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترې پروسه یې
د د په باور ل دې وړاندې د خلیلزاد ل لومړي سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلي چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستی دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه ورسته یو دغه هڅو بیا د سولې د عالی شورا ترڅنګ د ولسی جرګې ځینی غړي هم هیلمن کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخوبی وای نور باید د هڅې منسجم شي.
وخت کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې غږ کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ضایع کول دی چې کله په ماسکو کې کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته په سفر وتلی. د زلمی خلیلزاد سفر او هلته په مسکو کې پرونی غونډې ته په کتو پوښتنه دا ده چې د نړۍ دا دوه قدرتونه څه غواړي. انتظار خادم یوسف خان زدران ته په امریکا کې وویل
په اني وخت کې اصلا د افغانستان سوله د خپل کا یو لوري تپې ته خطر وی ک په هر لار باندې وی هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اترلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا غواړي چې د جګړې پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې که د نړۍ هر هیواد وي، که هغه پاکستان وي، که د ازبکستان مسله وه، که ترکیه وه، سعودي عربستان او یا هم دا د روسیه ده، امریکا په هیڅ رقم تشویش له دې نه لري، بلکې دغسې حرکتونه د امریکا دپاره او خاص کر د خلیلزاد معمولیت دپاره ممید او همکار ته معمیدلی شي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا ده چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو موږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډېر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي او امریکا دا شی نه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او په عین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان رهبرۍ سره په یو تفاهم تر رسیدلی وي، نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیلزاد بیرته افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د یوې سکې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبه وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې خپل خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو، کارپوهانو، همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سولو خبرو ته ټوله زمینه برابره ده او د خلیلزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سوله زه یوازې له ډېرو ګلورینو عینکو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې او په عین وخت په سیمه کې د تغییر شوي زماني او شرایطو زماني او مکاني شرایطو په تغییر باندې دا خبره کوم. سوله حتمی وه، حتمی ده، او په عین وخت کې د مذاکراتو لپاره په سیمه کې هر رقم خنډ له منځه تللی دی.
د ټولو شرایطو او زمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، دې ته په کتو د دغه سفر څخه ستاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیلزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیلزاد یو بنیاد ایښی دی او غواړي چې د هغه بنیاد نه وروسته چې کوم اعمار شوی دی د هغې ارزونه وکړي، او په عین وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته او د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په عین وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه و چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا به تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو ته وښیم. د افغانستان حکومت ته پیغام دا ده چې که تاسو خپل سیاست کوئ، که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده، هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیلزاد تر ډېره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته او د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه مې درته سپارلې ده، هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي تر څو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په امریکا کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټه وی چې په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبل زیات شوی، د غوی درو ویلي د ماشومان مرګ ژوبل د جګړې د شکیل اړخونو لخوا د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیات شوی. د بلخوا د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومان د برخې مسؤل وایي چې د جګړې شکیل خواوی باید په هر حالت کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبل زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېل اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرکزی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دغه نگهانی وجود لري، دا اندېښنه ده او دولت او د جنگ اخیل خوابی مکلف دی چې تفکیک اصل او د ماشومان د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغسې اخیلو جنګونو کې د لاسه ورنکړي.
ښاغلی ببرکزی وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پیښې ثبت کړي چې پکې 115 څلوېښت تنه ماشومان وژل شوي او 1202 څلوېښت نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر تر منځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 اتیا نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د یوناما په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پوهنتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤل عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي، چې په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړ، ډېر هم زخمیان شوي وو، چې هغه داسې زخمیان دي چې لاس نشته، چې پښه نشته او څوک مایوه کېږي. یو لوری هم په ملکي خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والی ډلې.
یوناما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه بنسټ څو موده وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د نهو میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یوناما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ ژوبل له اړخه تر ټولو خونړی کال بلل دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړو یو بیا په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې مذاکرې د پرمختګ په حل کې د ورسره ناامني زیاته سوې ده. وکیلان وایي چې د دوی له تماسونو سره سره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر ناامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي، د ناامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تېر امنیتي سکتور غوڅ ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اروزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوی دی. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اروزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقی وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کماندوی عملیات پیل کړي دي.
ټولو ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اروزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړې چمتووالی او امادګي ده او زموږ تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. ده وویل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه سي چې د مسکو له غونډې سیاسي استفاده وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دوی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی وو. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږو د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله. د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي او وایي چې افغانستان ته به د دغې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
د سولې خبرې کړي په هر ګوټ کښې وي، په هر هېواد کښې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که یې دښمن وي، خو چې د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی ورکوو. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې سره وشي، نه دا چې د خارجیانو. افغانستان هر وخت په لانجه کښې وو، په جنجال کښې لوېدلی او خارجیانو لاس کښې اچولی. دا د سولې لپاره د دې په ځای باندې چې هغه مسله چې د سولې خوا ته ولاړه شي هغه مسله نور هم چې خرابه شوې ده.
ښاغلی کټوازی وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکخه دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډې ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده، او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا به له روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړي سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کې دوه ورځې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرېدو لکبل غوسه ډېره سوي ده. وروسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای سی ان ا پوټ
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغې
کوجا هغې حکومت جنوارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د ساينس او ټکنالوژي په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې بیا داسې دي چې په نړۍ کې بیره او ورختای خبروي. نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی حقي اندازه 1.5 متر ده، او د مځکې له څنګه به 1,300,000 شپږ اتیا زره وسوه یو اویا کیلومتر لري تیر شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیر شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټي هغې 2013 VR یو نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا جی ایم ټي په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس له اجمل ان څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات ولایت د کوسان ولسوال حجی امیر حبدالله په 14 کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې اقیتی حکم صادر کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په بامیانو کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 19 تنو ته ورسید. تر دې مخکې پولیسو ویلي چې په دې بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. درې چاودنې پرون په موګادیشو کې د یو هوټل او د پولیسو د یو دفتر شاوخوا وشوي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشان بنن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنې یو اعلامیه خبره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي او ټاکل شوي چې سبا پکې انتخابات ترسره شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ناجیه ساپی د نن ورځې سپورټي خبرونه ولولئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پروان ولایت کې د بندي امیر مرکزی زون د دفتر پرنيسته وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکنن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه دفتر د پرنيستي پر مهال د پروان د ولیل لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته د لوبغالي د جوړولو لپاره 40 جریبه ځمکه هم په واک کې ورکړ شو. نوموړي ویل د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به توجه زیاتوي سو په پروان کې کرکټ وده وکړي. د کابل د ختیځ زون د غیګنیونی سیالۍ نن پای ته ورسیده. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال محمد یونس حیران ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سیالیو هدف د کابل ختیځ زون لپاره د لوبډلې ټاکل دي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې درې ورځې وړاندې پیل شوې وي او تر سلو ډېر لوبغاړي پکې حضور درلود چې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د جمناستیک ملي سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به له 1300 ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. د جمناستیک د ملي فدراسیون سکرتر جنرال فرید امید جلالین ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه لوبغاړي به په بهرنیو هیوادونو کې په کیدونکو لوبو کې هم ګډون وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت دا مني چې په دغه هیواد کې د پوخا په نسبت د مور ماشوم مړینه زیاته سوې ده. د دې وزارت د بروري د مرکز مشرې ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي خو د تدابیرو خبر هم ورکوي. فیروزه عزیزي له کابله نور حال راکوي.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د خزو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشرې زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده.
در
دوای افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپې ته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایی خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایی مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند لاسه ورکوو چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري
دوی باید وقت له وخت نه ډاکټر د مالش ته د کنټرول د خاطر راستو ډاکټرانه باید نظر په ضرورت باندې ډاکټر د مالش ورته توصیه وکړي یا د فشار حتما معاینات لپاره کې د چټ فشار له خاطر د کمخونیانو له خاطر د نورو مریضانو له خاطر کې یعنی یا د مور د مړینې د باعث او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونشي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیا رغونې کارونه پڅ روان دي. دغه پل د وسلولو طالبانو لخوا ویجاړ کړی سوی دی. دغه پل افغانستان له تاجکستان او د کندز له څلورو ولسوالیو سره تړي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د الچین پل د څلور کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دې ولایت له څلورو ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشي او قلیزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني رباني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم از داخل آب میگذره سیاست
سیوینی چې په دې سړې هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سین په وګو کې تاګ راته کوي ځکه دغه پل د بیا رغونې کار ډیر پز چریان لري او خلک له سختو سنځو سره مخ کړي دي خو هیڅوک د خلکو سنځو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پز روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو سنځو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانا نارینا ماشومان ټول په تکلیف کې دي. همدام موټر یې هم داسې دي چې دا موټر یې بندي دی وړي موټر یې هم تا باندې شي کولای دي لاندې سره
له دې سره سم د کندوز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وای چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
دا ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي هغه په خپل مینی در کړي د څو زره د قرارداد غوښتره همچنان وزارت سره موږ موضوع شریکه کړي د جاجټ د ډونر د هغه سره موضوع شریکه کړي نو په کار دره چې دا یو هغه د تور کې شي چې بیا غلط کار پاند کوي.
بل خو د کندز دی ولی بیان اسمت الله مرادی هم د خلکو سنځ منی وای چې سیمای زیداره دغه خپل د اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکانات څخه کار اخلي سو د خلکو سنځ هواري شي.
ولی صاحب نایمی چې کله کابل پرسمی کاری سفر تللی وو د خلکو دغه ستونزه یې بلکې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي د خلکو ستونزې به رسېدي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو به کار اخیستل.
د الچین پل دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی وو او د کندز سیمه ییزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی وو خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
له دې سره د دې خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو حقیقت سده او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کی یو ور بیا ز اکرام الله اکرام ساسی هر کله کوم د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کی ختیځ ولایت نورستان تسر ور کار کو نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت د پورسیو کی تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکی کی ډیر زیات خولي منځري دی پکې او ډیر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمیر سنځو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره هم د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوی که پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي خلک له لیدلو حتی خوان دخلی که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو پاړه راته وای.
جناب اکرام صاحب اول تاسو د ازادي ټول او د دنکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تاسو ته معلومه ده چې نورستان او خاصتا بیا د نورستان مرکز پارون خپل ډیر یو ښکلی طبیعت لري، او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې ښه په پلان باندې کار وشي او دا د توریزم دپاره آماده شي، د سیاحت دپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو دپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کالې مونږ مجموعا 60,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل دپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپاند سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې دمه نږدې 60,000 داخلي سیلانان دغه ولایت ته درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغه ته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی ته درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي، یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو ته معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپل دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوریزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله آینده کال تر سرطان اخره پورې به دا تکمیل شوی وي. هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 8-9 اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب، بل موضوع جمع را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پارون ته د ولسوالیو نه، د کونړ نه، دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واوري ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي لامل دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي لو سه ترتیبات نیول شوی د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره، تاسو ته معلومه ده چې د نورستان سړک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو 2 سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي، او هم مو یو 2 بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله مونږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملا په پوره آمادګي باندې مونږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزه نه کوي.
والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي، حتی په تاسو د تور موجود دي، ستاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي. دغه مسله تر کومه حد رښتیا ده؟
دا به څلور کاله مخکې ناخبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نه ځي، همیشه په پارون کې پروت دی، او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله، پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول. په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغه څه ویل کېدل
طالبان شته دي، د کښت نشته دي چې طالبان خپل فعالیت لري، او موږ ورسره په مبارزه اخته یو او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغه سره د صلح په مذاکرات اخته یو ولې د داعش د کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کیږي او تر اوسه پورې د کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون لري داسې په نورستان کې
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایتونه کوي
مونږ اراده لرو عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلې هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره ان شاء الله د ولس په حمایت باندې کارو
یو بل مسله چې سوره جوړان دی په وان ټویګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګرو یو غونډه را بلل شوې و دوی ویل چې د غلط سیمایزو طالبانو ته دوی ورزیو جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګری ورغلل
بل ز په ټول ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګرو د علما کرام او د مخاورو د طریقه طالبان ته د پیغامونو ولېګو او هغه سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري او را دي چې د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دی وکړي او خپل وطن دی آباد کړي
اوس نورستان سره لدی چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوې دي سنځي په کومه برخه کې لا هم پاتې دي
شته د نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نکمه توجه ورته شوې ده په استثناء د دغه دوه دریو کلونو چې په دې کې تر یو حد پورې توجه شوې ده ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نشي کېدای چې د نورستان ټول ستونزې له منځه یوسي د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو سرکونه مو خامد په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علما او مشرانو په حمایت مون کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو او هم د دولت په حمایت او د دې په څنګ کې د معرف په بخش کې مون د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو د لپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولې دي چې ان شاء الله د هغه په اجرا او تطبیق به تر ډیره حد پورې دا غستونځ کې مش
ولی سبد روسي پښتني پټوګه د ځنګلونو قطع کول په یو شمیر ولایتونو کې لا هم روان دي د نورستان په اړه وړاندې راپور نه موجود او د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخینول شوې ده څنګه
جناب اکرام صاحب د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري یو د دې چې خلک د خپل ضرورتونو د لپاره داخلي ضرورتونو د لپاره کله د تسخین د لپاره چې ډیر یو وګت جمع مونږ په نورستان کې لرو او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې څوک یو کور جوړي دروازه جوړي کړکې جوړي د دې لپاره دا عادتا بلکم بدیل نشته د نو داغه د لپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي او هغه په ډیر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیونو استفاده کوي ونی نه قطع کیږي او کوونی قطع کیږي هغه څه ونی چې بالکل هغه نور د وټه قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص او پاتې شو د تجارتی اغراضو لپاره کاملا د نورستان ټول لسنه په یو خل باندې د دولت ترڅنګ ولاړ دي او د دې شی ممانعت کړی دي او قطعا یو دانه لرګي چاترش د نورستان نورو ساحو ته نه قاچا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ثاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې په رستورانتونو او هوټلونو کې د زینو هغو نزاکتونو په اړه خبرې کوي چې ځوانان یې نه مراتبي او د نورو د زوریدو سبب کیږي. و بوري چې ولې ځوانان د رستورانت دننه نزاکتونه نه مراتبي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي.
د دې نامناسبو چلندونو پایلې څه کېدای شي؟
د څنګه خلک یو سرناس یا غو دښه بد منی او آرام نه سي کنه؟
او د دې لپاره چې د رستورانت فضا ښکلی او آرام وي، ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي.
باید پوښتنه چې د رستوران عادت شې د پکم لیوال خبرو کی
د خبرونی د موضوع پاړه تمثيلي ټوټه هم لرو.
هغه څلورم میز ته ګوره. څه او شاید
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خوراک او څښاک لپاره رستورانتونه او هوټلونه جوړ شوي، خو د دې رستورانتونو مالکان او یو شمېر مشتریان وایي ځینې ځوانان په دې ځایونو کې نزاکتونه نه مراتبوي او د دوی کړنې په رستورانت یا هوټل کې د نورو د زوریدو باعث کیږي. په لوړ آواز خبرې کول، خندل، سندرې اورېدل، لاس اچول، نورو ته ډېر کتل او د هغوی په اړه خبرې کول د نشې توکو استعمال او ځینې نور نامناسب چلندونه سبب شوي چې په رستورانت کې د ځینو وخت خطر نشي. په کابل کې یو رستورانت ته ورغلو چې دننه فضا یې له شوره ډکه وه. یو ځوان چې د رستورانت په یو کونج کې له ملګرو سره ناست و او په لوړ آواز خبرې کولې، و مو پوښت چې ولې په لوړ آواز غږېږي.
یو خو موږ ملګري راغلي یو څو نفره، نو کله کله ځینې خبرې راځي په هغه باندې خندا او ځینې خبرې سي راځي نو سړی په زور باندې غږېږي. البته دا ښه کار هم نه ده، خو دلته دغه هوټلونه چې کوم په کابل کې دي اکثریتو کې دا ماحول هم داسې دی چې په زور باندې خبرې کیږي، ځکه یو بل خبرې نه سره اوري او دلته تقریبا جمعیتان 500 نفر ته رسیږي، نو هغه ملګری په خپل منځ کې خبره په اسانه نه سره اوري. همدا اوس تاسو ګورئ ځینې شاوخوا غږونه اوري سره غږي، یا دغو غږو اوس یې په اسانه باندې سم اوریدلی، نو له دې خاطر اکثریت په زور باندې خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکو محبوب الله میری وایي ځینې ځوانان شوخ طبیعت لري او دوی په هر ځای کې بیل دي چې نزاکتونو ته پام وکړي خپل شوخی کوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي، خصوصا هغه ځوانان چې نوې ځواني ته رسیدلي وي، همیشه شوخی کا د خپل ملګرو سره ټوکې کا، اما دوی ته پام نه کړي چې په دغه هوټل کې نور کسان هم ناست دي. کله چې ځینې کسان یو د بل سره په یو مهم موضوع باندې خبرې وکړي هغه ته مزاحمت کوي، خو دوی هغه ته پام نه ساتي، هغه خپل د ځواني په جوش کې وي، خپل مسخره او خپل ټوکې چې په نور ځای کې ورسره مختای په مغه شکل په مغه منوال مخ کې دي. ځینې کسان هم شته چې دی یا سیګریټ یا نور داسې مواد مخدر استعمالوي چې هغه ټول مجلس هغه څوک چې په هوټل کې ناست یو ټول ته ضرر رسي.
ګولون چې د کابل په شهر نو کې رستورانت لري وایي د ځوانانو نامناسب چلندونو ډیر کله د دوی نور مشتریان اړ کړي چې شکایت وکړي او یا هم له رستورانت ووځي.
ګب لګي خپل منځ کې مزاق کوي سره کنه، هغه چې وه یا چکچک وه یا پتی د خبرې کوي، با د څنګه کې خلک یو سرناس یا غو د ښه بد منی او آرام ناس کنه، نو بیا غیر ازي شکایت کوي دا خلک ډې چغې اوازونه جي کوي، نو بیا خلک وزي ډوډۍ پرې دی غزې نه پاسيږي، نو تاوان بیا موږ ته دا رسیږي او د خلکو ته تاوان دار سيږي چې خلک مزاحمت شو ډوډۍ ونه خوړل لا زين پاسي دل.
دا کابل په کارتینو کې د یو رستورانت کارکونکو جاوید مومن د هغو ځوانانو کیسه راته کوي چې په رستورانت کې نورو کسانو ترې شکایت کړی وو، خو دا چې دوی بیا څه وکړل لا نوموړي یورو.
په همدا چې دننه شو په جګ اواز سره خبرې اترې او بل سره شروع کړې، نور دوی څه چې کېناسه بیا هم د خپل بندار شروع کړه او ډېر په جګ غږېده. بل زمونږ څنګ چې بل ټیبل ناسو هغه موږ ته کو ول ورو جانه ویل دا استاسو د ملمانه چې اوس رااله دوی ستاسو کله وکړي چې لک په آرام وغږېږي. بیا هم ورته لاړو موږ ویل وروره لږ هیله کوو لږ څه په آرام وغږېږي. بیا لږ ښه وو یو څو دقو دپاره کېناست، بیا بس خنداګانې شروع کړې سره جګ په جګ آواز خبرې شروع کړې. ډوډۍ هم چې خوړله په یو بر باندې وار کړه، نوشابه په یو بل باندې چپه کوله او نور داسې ډېر په ټوق هم کولې، یو بل سره ډېر په جګ آواز سره خبرې کړه. هیله مو ورنه وکړه، نور چې مونږ هیله ونه مړله مونږ د مشتریانو لیاز ونه کړ، نور مونږ مجبوره شو چې ورته مهرباني بلم تیار دی.
خیر ګل اطمینان خیل چې خپله هم د یو رستورانت مدیر دی وایي دا دی لپاره چې نور مشتریان و نه زوريږي دوی د رستورانت هر برخه ساري او کچيري څوک نه مناسب چلن وکړي په هوی چې دای ځای نه دی
یو د میز باندې ناستي کنه موبایل کې مثلا غاني او ډېر جګ आवाज باندې موږ خپل په چت کې ساوند سیستم لرو چې ډېر یو آرام میوزیک پکې شته دی یو ابل د ځینې کسان دي چې مثلا یو بل سره لاس اچوي که نه لږ هغې دپاره چې مې کې مثلا لږ ځل نزاکتونه به موږ چې وګورو ورته وایي چې ورور د پاس در باندې کیمره لګېدلې ده لږ دا نزاکتونه مراحت وکړي نو او بل مثلا یو هم څوک په حال کې چند مې کې سګرس کې چاته به غټ کلي شوي کې مثلا نو سموکینګ که نه
ځینې ځوانان بیا وایي دوی ځکه په لوړ آواز خبرې کوي او خاندي چې غواړي یو څو شېبې ښې په خوشحالۍ تېرې شي خو ګلون وایي هر څه خپل ځای لري
نور خلق نه ډوډۍ خوري پیسې ورکوي نو د دې هوټل د ډوډۍ خوړلو داسې نه چې دا دوب کې جلوړ آواز خبرې وکړي چغې ووهي یا دا سګرټ داسې نه وڅکي د دې بیا سې آزاده فضای پارک ته لاړ شي هلته کینو دوی مزه ټوکي وکړي لوړ آواز خبرې وکړي خندا وکړي هوټل د دې شي نو ځای نه ده ډوډۍ خوړلو ده باید دوی آرامه کینی هغه ځای کې پنځه دقیقې چې دا ډوډۍ وخوري آرام فضا جوړ شي که چېرې دوی غالمغال وکړي او اسان کې نور خلک هم څه غالمغال وکړي نو هغه آرامه فضا له منځه ځي
جاوید مومند هم وایي رستورانت خپل فرهنګ او اخلاق لري او که چېرې هغه مراعت نه شي دا نورو لپاره ستونزې جوړولی شي
بس هر ځای چې دی یو خپل فرهنګ لري خپل آداب لري چې ته چې دمه کېږي لکه ماچه ته چې دلږي علیحدہ آداب دی یا شفخانې ته چې دمه کېږي سړی علیحدہ آداب دی هر یو ځای خپل فرهنګ آداب لري نو زمونږ رستوران یا هر رستوران کې چې سړی راځي د رستوران آداب باید پوه شي چې د رستوران آداب څه شی دی کومه څه خبرو کې چا سره خبرې اترو کې په کوم لیول خبرو کې څه رقم لاړ شي کومه څه وګوري چې ته لاړ شي څه شی وخوري کنه دا آداب دی دا سنت نو چې غالمغال وکړو یا چې سرګټ اجازه نه سرګټ وشکي همداسې په جیګ آواز خبرو کول دا شیان اجازه نشته دا د رستورانداري په فرهنګ کې نشته
د تاندې څنګه په دې برخه کې د خبرونې د موضوع اړوند یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا تمثيلي ټوټه چې همایون هیواد لیکلی صادق سپینغر بری افغانپور ستاره امینی او هیل زرمتی پکې برخه اخیستې
جمیله هغه ورځ وی جلی راته ریکوست کړو اډ میکړه د شپې تری وی بجې می چټ ور سره وک خو سار سلیمی زنګ راته و خندلی پوښوم چې دا ټول کار د امدی خنجر دی
د فیسبوک جلی پرېګدا هغه څلورم میز ته ګوره څه هم شاید
اوهو دا خو والله ډیره ښکلې ده
سپین مخ کوماري سترګې لري چار جا
چپ شه ظالمه وابی وري
وادي وري په کیسه کې هم نه یم نسیمه بچو تا چې ستا ورېندار شي ښه خوند به وکړي
او کېنه کېنه چې ستا ورېندار او زما
ته صبر چې دا کاچوغه سره وجنګوم چې پام شي کنه
والکه خیریت خو دی چې داسې راته ګورې او خاندې ولې تر اوسه مو انسانان نه دي لیدلي
لیدلي مو دي خو
جکه څلورې چې ځو دا خلک ولاکه سړی یوې ګولې ډوډۍ تم پرېږدي آرام درځه
څه خبره ده څه خبره ده
دغه دوه نوفران وینئ چې راغلي دي همداسې مونږ ته راګوري او خبرې کوي تاسې که رستوران د دې خلکو لپاره جوړ کړی وي بیا مونږ نه راځو
ځه لورې چې ځو
وروره خیریت دی چې په خلکو پسې خاندې او ځوروي دا خو رستوران دی نور خلک هم دي لږ د هغو خیال وساته
ځه وروره خپلې پیسې دې اخله ستا یې زموږ له خندا سره څه
زما ستاسې له خندا سره هېڅ نشته خو دلته نور خلک ځوروي لږ خو په رستوران کې د ناستې اداب هم مراعت کړی که نه د 200 روپۍ ډوډۍ نه خورئ او د 1000 روپۍ تاوان نه رسوئ
ځا ځا ځان دومره مه خوشې کوه بیخي نه خورو ځه جمیله چې ځو فقط ته وایه چې فایو سټار هوټل یې جوړ کړی چې نخرې هم راباندې کوي
خدای خبر دا خلک به کله پوهېږي چې په رستوران کې څنګه کینی او څنګه پاسي خلک دلته راځي چې لږې فکر په بله شي او یو څو شېبې له خپلوانو او دوستانو سره ښې تېرې کړي خو د داسې مزایمانو له لاسه نور هم چورت خراب شي
په را رستورانتونو او هوټلونو کې پال وړ اواز خبرې، خندا، سندرې اوریدل، لاسه چول، نورو ته کتل، د هغوی په اړه خبرې کول، د نشه یي توکو استعمال او داسې ځینې نور نامناسب چلندونه د نورو کسانو د ناراحت کېدو او ځورېدو سبب کیږي. که ځوانان دې نزاکتونو ته پام وکړي، د دوی ترڅنګ به نور هم څو شپې په آرام زړه په رستورانتونو او هوټلونو کې تیرې کړي. درنو اوریدونکو، د تندې څانګې خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.